بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې هم سیما سره د خپلې همکارې میرمن فاطمې خاون نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لمریز کال دوري یا حمل د میاشتې 14 نیټه ده چې 1424 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د اپریل 15 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د منځنۍ اسیا سیمې څلورو هیوادونو ته د ایران د خارجي وزیر د سفر په باب ده. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د تلپاتې وږمې نومي لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو، او په ورپسې برخه کې هم د ستاسو په خپلو پیغامونو، برېښنالیکونو، شعرونو او لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اورېدلی شي چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ویلی دی په ویانا کې د اټومي موافقې د ګډ کمیشن د کېدونکو غونډې اجنډا د مقابل لورو د ژمنتیاو اجرا ده. په پاکستان کې د بیګونا خلکو د برمتکیدا پر ضد پرلتې په زیاتې دادی. د افغانستان ولسمشر ویلی دی له طالبانو سره په درو مرحلو کې خبرې کېدلی شي، او په سومالیا کې د الشباب ډلې څلور او یا ترهګر هلاک شوي.
اوس هم پر خبرونه، د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار امیر حاتمی د ماین په خطرې او د هغو په ضد لا اقدامه د خبرېدار د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي ایران د دغه سپری بلا په تر ټولو ستر قرباني بدل شوی دی. سردار حاتمی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لیکلی دی، اسلامي ایران د عراق له صدام رژیم سره په تپلي اتکلن جنگ کې د بشري حقوقو د مدعي هیوادونو د جوړو شویو څه د پاسه 40 میلیونه ډول ډول ماینونو او چاودیدونکو توکو باندې د خپل ټاټوبي په کابلو کابو 240000 مربع کیلومتر سیمو ککړ شوی، او دغه سپری او بوګنون کې او جړون کې بالا په تر ټولو ستر قرباني بدل شوی دی. د ایران دفاع وزیر دغه راز ویلی، هغه ایرانی ماشومان، خځې او بوډاګان چې د تپلي جنگ په پړاو کې او له دې پړاو وروسته کلونو کې چې هغه ډیر زیات اجتماعي تاوانونه چې اسلامي ایران ته رسیدلی، او له بده مرغه همغه هیوادونو چې د ایران په ضد جنگ په کلونو کې د عراق حکومت سره د ډول ډول ماینونو په شمول په درستو زمینو کې مرستې کړي، له جنگ په وروسته کلونو کې هم په هر پلمه دغه تر ټولو خطرناکې ستونزې د ختمولو لپاره د موږ له هیواد سره له مرستو ډډه کړي، او د ایران له سوله غواړي ول سره یې د خپلو ټکنالوژیکي مرستو هم سر غړولې. هغه دغه راز ویلي دي، د ایران اسلامي جمهوریت په دې اساس او له موجوده نفاق سره سره د ماینونو له خطرې او د دې بلا په ضد مرستو د پوهېدا د نړیوالې ورځې او د انسان دوستۍ ماین ضد عملیات چې نتیجه یې د بېګناه ماشومانو، ښځو او سړیو ژغورل دي درنښت کړی، او درست هیوادونه یې دغه مهمې چارې ته لا زیات پام، همت او هڅو ته بللی دي. امیر حاتمی دغه راز ویلي، د هغې ورځې په تمه یو چې جنګ، ګواښ او تاوتریخوالی له انساني اړیکو خپل ټغر ټول کړي او د دې په ځای مینا محبت او یو زړه توب راشي.
د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خدیب زاده نن د خبرې په کولو سره چې د نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن سبا کېدونکې ناسته د دغه کمیشن له تیرو ناستو سره هیڅ توپیر نه لري ویلي دي. د دغه غونډې اجنډا د ایران پر ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو ختمول او د مقابل لورو د ژمنتیاو د اجرا څرنګوالی دی. خطیب زاده ویلی دی څلور جمع یوه ډله باید د ایران په وړاندې په خپلو ژمنتیاو عمل وکړي. سید خطیب زاده همداراز په ویانا کې د دوو موافقو د محصول په باب د وال سټریټ ژورنال خپرونې د ادعا په باب ویلی دی دا چې څلور جمع یوه ډله چیرته او څرنګه له امریکا سره خبرې کوي په خپله په دوی پورې اړه لري. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ټینګار کړی لاره روښانه ده، د امریکا ټول بندیزونه باید لیرې شي او بیا یې موږ تایید کړو او یوازې یو ګام لرو چې هغه یو ګام هم د امریکا د درستو بندیزونو لغوه کېدا ده او د دې په مقابل کې ایران هم تیار دی خپل جبرانونکي اقدامات ودروي او تیر وخته وګرځي. خطیب زاده د ایران او چین د جامع ملګرتیا د پروګرام د سند په باب هم ویلي دي دغه سند تر دې دمه تړون شوی نه دی او له نورو هیوادونو سره هم د دغه سند د لاسلیکې دا امکان شته او له روسیې سره مو هم یو سند درلودلی چې باید نوی شي.
همداراز فارس خبری اژانس هم راپور ورکړی د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې ویندوی جیالینا پورټر د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب په یوې توجیهي ناستې کې خبریالانو ته ویلي دي واشنگتن د ایران په ضد د هیڅ یو بندیز لغوه کول وړاندیز نه کوي او په ویانا کې په راتلونکي سه شنبه ورځې ناستې کې به یوازې د بندیزونو د اسانونکو ګامونو په باب باس او ارزمنې وکړي. له دې وروسته چې ځینې خبرونه مطرح شوي ټاکل شوي ده امریکایان هم د ویانا په راتلونکي ناستې کې ګډون وکړي او بیا هم ویل شوي چې په ویانا کې پکېدونکي ناستې کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي رابرټ مالی په غاړه ولري او له ایران پرته د نړیوال اټومي موافقې نورو لورو سره یعنی څلور جمع یو ډلې سره به ناسته وکړي. رابرټ مالی پی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې هم ویلي دي د ویانا په ناسته کې لښتونه د امریکا مخده ده چې امریکا نړیوال اټومي موافقې ته پابند کېده ته د بیرته ستنېدا لپاره څه ګامونه پورته کولی شي او همداراز ایران باید په دې اړه کوم ګامونه پورته کړي.
په ایران کې کورونا ککړ نور یو سل دوه او یا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا د ککړو کسانو د ایس آی او په بیانولو سره ویلي دي په تیر شوه روز کې د یو سل دوه او یا ککړو کسانو په مړینې سره په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر درې شپېته زره درې سوه درې دېرش تنو ته ورزیات شوې دی. میرمن سیما سادات لاری د غراز ویلی په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو پر اساس په یواد کې په کورونا نور دیار لس زره اته سوه نوي ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی دوه زره اته څلوېښت ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو ورځو کې په درسته ایران کې د کورونایي ویروس خپرېدا په اوڅاره توګه زیاته شوې ده او تر دې دمه په ایران کې په کورونا د ککړو کسانو شمیر یو میلیون نه لکه پنځه څلوېښت زره نه سوه څلور شپېتو تنو ته ورزیات شوي چې له دوی تر دې دمه کابو یو میلیون شپږ لکه نه پنځوس زره تنه په درملنې پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي.
دا خبرونه له تهران ناوري. په پاکستان کې د استخباراتي ادارو د مخپټو مامورانو په لاس د بېګنا خلکو د برمته کېدا په ضد په درست هیواد کې پر لته وهنه په زیاتېده ده. زموږ خبریال راپور راکړی د پاکستان مذهبي او سیاسي فعالانو د دغه هیواد استخباراتي ادارو د مخپټو مامورانو په لاس په درست پاکستان کې د برمته شویو کسانو د برخلیک په اړه په کراچۍ کې د مسنګ پرسنز د کورنیو د پرلت وهنې په ملاتړ کې د اسلام آباد لاهور پېښور کراچۍ پاراچینار په شمول په درست هیواد کې مظاهری او لاریونونه کړي. راپور ښیي د دغو لاریونونو موخه د ځینو غوره شیعه شخصیتونو په شمول د پاکستاني او خارجو د برمته کېدا سره د اړوند پیښو په تکرارېدا اعتراض دی او زیاتره کارپوهان او شناندي په دې اند دي چې که د پاکستان د استخباراتي ادارو د مخپټو مامورانو او د تورو شیشو په ګاډو کې د بېګنا خلکو برمته کول او تښتول دوام ولري نو ممکنه ده دغه لړۍ خطرناکې پایلې هم په ځان پسې ولري او بیا به یې کنټرولول د حکومتي ادارو په اختیار کې هم نوي. اعتراض کوونکي د غراز وایي کا په پاکستان کې په خپل حکومتي ارګانونو د دغه هیواد په عدالتونو اعتماد او باور نه لري، نو د دوی په ان تورن کسان محاکمه کړي، نو بیا له نورو څرنګه د دغو عدالتونو د احترام او تسلیمیدا تمه لري؟ باید د پاکستان د قضایه قوې، مرکزی حکومت او د پوځ مشران په خود کې شي او نور د دغه هیواد بې درکه شویو کسانو د ماشومانو، میندو او میرمنو له صبر سره لوبې نه کوي، او که تر څو ورځو پورې په دې اړه حکومتي او قضایي چارواکي جدي عکس العملونه ونه ښیي، نو حالات ورڅخه له لاسه وتلی هم شي چې بیا به یې د درست مسؤلیت پر حکومتي ادارو وي.
مهر خبری آژانس راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د ترکیه په استانبول کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په راتلونکي غونډه کې د دغه هیواد د سولې د لارې نقشې په توګه درې مرحله ای پلان وړاندیز کړي. د دغه پلان پر اساس اشرف غنی په لومړۍ مرحله کې هڅه کوي څو په دغه هیواد کې له وار مخکې انتخاباتو وړاندې له طالبانو ډلې سره د جنگ د ختمېدا په باب موافقه وکړي او دایمي اوربند ټینګ شي. د اشرف غنی په دوهمه مرحله کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کېده او د سولې د حکومت د ټینګېدا او هم د افغانستان د نوي سیاسي نظام په لور د حرکت د ترتیباتو اجراوي. د افغانستان د اساسي قانون د چوکاټ انزورول، د کډوالو بیرته ستنېدا او د افغانستان د پراختیا پلان هم د دریم فاز په توګه او د اشرف غنی وړاندیزي ورستې فاز په نظر کې نیول شوې دی. ټاکل شوې ده د افغانستان د سولې غونډه د ترکیه په کوربتوب او د ملګرو ملتونو په ګډون سره په روانه میاشت کې د ترکیه په استانبول کې جوړ شي. د افغانستان حکومت او دغه هیواد یو شمیر سیاستوالانو ټینګار کړی چې د استانبول غونډه کې له ګډون مخکې باید له طالبانو سره د اجنډا په باب موافقه وشي.
د افغانستان خارجه وزیر د خارجه وزارت په چارو کې د ملي امنیت شورا د سلاکار او د ولسمشر په چارو کې د ادارې د مشر په لاس وهنه پسې د دغه هیواد ولسمشر ته خپل استعفا لیکلې ده. د افغانستان د ولسمشر په ار کې خبرو سرچینو نن رسندوی ته ویلي دي حنیف اتمر د خپل استعفا غوښتنه اشرف غنی ته سپارلې ده، خو د خبر تر مخابره کې د پوري اشرف غنی دغه غوښتنه نه ده منلې. د دغه راپور په اساس د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر له اشرف غنی سره په خپل کتنې کې د خارجه وزارت په چارو کې د ولسمشره د چارو د ادارې د مشر فضل محمود فضلی او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د لاسوهنې په باب اعتراض کړی. اشرف غنی هم د دغه اعتراضونو په جواب کې ویلي دي فضلی او محب په دې باب له هغه سره غږمله دي، او که حنیف اتمر له دغه وزیر سره ځان غږمله نشي کولی نو استعفا دې ورکړي. همدارس د افغانستان دفاع وزارت نن د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د افغانستان په بیلابلو سیمو کې په پاکونکو عملیاتو کې یو سل لس وسلوال طالبان وژل شوی دي.
په کابل کې چاودنې بیا هم د یو شمیر کسانو وینه وبهوله. از مش خبریال د افغانستان د شفقنه خبری آژانس له قوله راپور راکړ د کابل د پولیسو ویاندوی فردوس فرامرز ویلی دی نن سهار د کابل ولایت په شاوخوا د قرباغ ولسوالۍ په سبز سنگ کلی کې د غیواد د پوزیانو یو گاډی له ماین سره جنگیدلی چې له عملی یو کس وژل شوی او څلور نور هم ټپیان شوی دی.
او د سومالیا د پوز د مزکنی ځو قماندان محمد تحلیل بی جی نن په یو لړ سرګندونو کې ویلی دی د شبیلی سفلی ولایت په اوتغلی او بریری سیمو کې په دوو فوجي مرکزونو د الشباب تر هغه ډلې د جنایتکارو په حمله کې د فوجانو په جوابي عملیاتو کې کابو څلور او وسلوال تر هغه هلاک او په لسګونو نور هم ټپیان شوي او دغه راز دوه لس نور هم ژوندۍ نیول شوي دي. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردونکو اوس هم خپل سیاسی تبصره دراورو چې د منځنۍ اسیا څلور هیوادونو ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په باب ده. د منځنۍ اسیا څلورو هیوادونو ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په لومړنۍ مرحله کې محمد جواد ظریف ازبکستان ته رسیدلی او دغه هیواد له خارجه وزیر سره یې لیده کته او خبرې ترې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت په سیمه ییزو اړیکو کې یو لومړیتوب له اسیایي هیوادونو سره د څو اړخیزو اړیکو او مناسباتو پراختیا ده. ټاکل شوې ده جواد ظریف په ازبکستان پسې قرغزستان، قزاقستان او ترکمنستان ته هم په سفر لاړ شي. دمګړې د ایران او د منځنۍ اسیا په جغرافیه کې د واقع هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره داسې ښې زمینې برابرې شوې دي چې له دغه فرصته د تجارت د پیاوړتیا او د پانګونې د پراختیا لپاره استفاده کیدلی شي. د ایران له تجارتي او اقتصادي ظرفیتونو څخه په تیر بیا د چابهار له ستراتیژیک او اوقیانوسي سم بندر لا زیاتې استفاده سره د منځنۍ اسیا د هیوادونو دلچسپۍ ته په پام سره د دغو ملګرتیاو اهمیت باید د څو اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو پر پیاوړتیا په اغیز شیندنې کې وارزول شي. د سیمې په جغرافیه کې آزاد او سمندري اوبو ته د قفقاز د حوزې د هیوادونو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو تجارتي او ترانزیټي لاسرسي له داسې ډیر اهمیت برخمن دی چې د ایران له لارو څخه په استفادې سره لاسرسي ورته کیدلی شي. په دې زمینه کې د ریل پټلۍ د جوړېدا د ګډې پروژې په چوکاټ کې د ایران، قزاقستان او چین د ملګرتیا په څیر د څو اړخیزو فرصتونو رامنځته کېدو ته اشاره کیدلی شي چې د ریلي ارتباطاتو په برخه کې یو استثنایي فرصت رامنځته کړی دی. هغه څه چې د دغو ملګرتیاو اهمیت زیاتوي هغه اوږدمهاله اقتصادي موخې دي چې د آسیا د زړه نومې کانفرنس کې ورته زیات پام شوی دی. ایران یو هغه هیواد چې له جیوپولیټیک، جیو اکانومیک او جیو ستراتیژیک امکاناتو څخه برخمن دی. پر دې اساس ډېرې شنان دي له آسیایي هیوادونو سره د ایران موافقې په دوو او څو اړخیزو اړیکو کې منطقي فیصلې ګڼي. د تاریخ په اوږدو کې منځنۍ آسیا سیمې د اروپا، لویدیځي، جنوبي او ختیځي آسیا ترمنځ د شیانو د ځای په ځای کولو او د خلکو ترمنځ د پیوند لپاره د یو سړک په توګه عمل کړی دی او اوس هم ایران دا فرصت لري څو له دې لارې د اقتصادي غوړېدا لپاره استفاده وکړي. له دې نظره اقتصادي ملګرتیاوې به په دغه سفر کې له نوموړو هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر محمد جواد ظریف د خبرو اترو د مطرح کېدا په باسونو کې لومړیتوب ولري. دغه مؤلفو ته په پام سره د منځنۍ آسیا څلورو هیوادونو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سفر په دوو دلیلونو ډیر ستراتیژیک اهمیت لري. لومړی دلیل یې د څو اړخیزو اړیکو د رامنځته کولو لپاره له درستو فرصتونو هوښیاره او زیره استفاده ده. په سیاسي او اقتصادي مناسباتو کې له سیمیزو ظرفیتونو څخه انډولیزه استفاده او هدفمنه ټاکنه هغه لارې چارې دي چې د یو اړخیز پلنې له امله د تاوانونو مخه نیوللی شي. دوهم دلیل یې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاسي مانورې د قدرت پر زیاتولو د دغه سفر د موافقو اغیز شیندل په سیمیز ډګر کې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې د اقتصادي ونډې برابر زیاتول دي. د دغو دوو بهیرونو منطقي نتیجه په بهرنیو اړیکو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو ګټو ساتل او له اقتصادي سیاسي ګواښونو سره د مقابلې لپاره د سیمیزو هیوادونو د ظرفیتونو زیاتېدا ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
تل پاتې وږمې
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی نظرونه وړاندې کیږي. د دغه لړۍ په یو 50 پروګرام کې هغه حضرت فلسطین د فلسطینیانو ګڼي او فرمایي د ټولو فلسطینی قانونو او دینونو د ټول پښتنې طرحه چې کابو دوه لسیزې مخکې مو وړاندې کړې ده، یوازنۍ نتیجه ده چې باید فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایښت ومومي. راځئ چې د هغوی وینا ته غوږ شو. فلسطین د فلسطینیانو دی او باید د هغوی په اراده سره وچلول شي. د ټولو فلسطینی قانونو او دینونو د ټول پښتنې طرحه چې کابو دوه لسیزې مخکې مو وړاندې کړې ده، یوازنۍ نتیجه ده چې باید د فلسطین د نننیو او راتلونکو ستونزو د حل لپاره پرځایښت ومومي. دغه طرحه ښیي چې د یهودیانو د ځپنې ادعا چې لویدیځوالی بیا بیا تکراروي بیخي بې بنسټه ده. په دې طرحه کې یهودي، عیسایي او مسلمان فلسطینیان د یو بل په څنګ کې په یوې ټول پوښتنې کې برخه اخلي او د فلسطین هیواد سیاسي نظام ټاکي. هغه څه چې باید لاړ شي صهیونیستي نظام دی، او صهیونیزم په خپله د یهودو په دین کې یو بدعت او بیخي له یهودیته یو پردی څیز دی. په پای کې له شیخ احمد یاسین، فتح شقاقی او سید عباس موسوی نیولې بیا د مقاومت د نه هیریدونکې څیرې او د اسلام د لوی سردار شهید قاسم سلیمانی پورې او لوی عراقی مجاهد شهید ابو مهدی المهندس پورې د قدس د ټولو شهیدانو یاد لمانځي او د امام خمینی رحمت الله علی په لوی روح چې د عزت او جهاد لارې مشته پرانسته سلام کوم، او د خپل مجاهد ورور ارواخات شیخ الاسلام لپاره چې کلونه یې په دې لار کې هڅه وکړه د الهی رحمت او رحم دعا کوم. عزیزانو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم دومره و. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبه کې ورځپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. لومړی د ایران او بیا هم که وخت وو، نو د نورو ورځپانو کتنې ته توجه کوو. زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
د دوستانو خپل پروگرام لا ایران ورسپانو او په ایران ورسپانو کې هم لا اطلاعات ورسپانې پیلو د ورسپانې په خپل لومړي مخ لیکلی چې د ایران خارجه وزیر ښاغلی ظریف وایي چې د ټولو بایکاټونو د لغوه کېدا په بڼه کې خپل ژمنو ته ستنېږو. ښاغلی جواد ظریف دا خبره د انګلستان له خارجه وزیر سره په تماس کې کړې ده. په اردن کې د کودتا کوشش ناکامه شو. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دانش وایي چې سیاسي اساسي قانون ساتنه او دوام د سولې لارې نقشې لومړی چورډیز دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې هغه مطرح کړی دی. په پاکستان کې د شیعانو په بې درکه کې دا اعتراض شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې اعتراض کوونکو ویلي په پاکستان کې حکومت او امنیتي ارګانونه باید دغه هیواد د خارجو په تیره بیا شیعانو د حفاظت لپاره هڅه وکړي او د بې درکه شویو کسانو د برخلیک په اړه ځواب وایي. اعتراض کوونکو همدارنګه ویلي چې دغه اقدامات په پاکستان کې عدالت او نورو حقوقي اړتیاو ته لرسیدا سره په تضاد کې دي. د دې مخکې په پاکستان کې سیاسي فعالانو د شیعیانو د بې درکه کېدا په اعتراض کې غونډې او ډول ډول ولسی حرکتونه ترسره کړي وو.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د ایران د اسلامي شورا مشر قالیباف د چین او ایران د جامع ملګرتیا پروګرام د سند لاسلیک ده امریکا ته مهم خبرداری وباله او ټینګار یې وکړ نړیوال اړیکې په چټکتیا سره د امریکا په تاوان په بدلیدو دي. په ادلب کې د ترهګرو سرغنی اعتراف کړی چې امریکا لپاره هیڅ ګواښ نه یو. په چین کې د ایران پخوانی سفیر وویل د ایران او چین تفاهم د اټومي موافقې له احیا سره نه دی مشروط. په انګلستان کې په اعتراضونو او بلواګانو کې پولیسو له معترضانو سره څاروي ډوله چلند وکړ. د میانمار کودتاچیانو په دغه هیواد کې یو ځل بیا په معترضانو باندې ډزې وکړې چې د یادو ډزو له امله په مونیو ښار کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. برطانوي رسندوی لیکلي چې آل سعود هم په پوه شول چې د یمن له انصارالله سره مقابله نشي کولی. کرونا د انګلستان اقتصاد ته 250 میلیارد پاوند تاوان ورساوه. جو بایدن مهاجر ماشومان د ټرمپ په قفسونو کې بند وساتل. حماس غورځنګ له سعودي عربستانه د فلسطیني بندیانو د آزادولو غوښتنه وکړه. حماس د ریاض له چارواکو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدا مخکې دې د 60 فلسطینیانو دوسیه چې په سعودي عربستان کې په بې اساسه تورونو په بند کې پراته دي ختمه کړي.
ایزان اوسم راګرزو د کابل چاپ یو شمیر ورسپانو ته دونه کوچې مونږ د غا ورسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسولیت پر غړه نه خلو. لدې مخ کې چې خپل ورسپانې پیل کړو parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته خپل ورسپانې پیلو. 800 ورسپانې نه 800 ورسپانې د ملي مسالې عالی شورا له هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي د جمهوریت استازي به د استنبول غونډې ته له یوې طرحې سره ورځي. وړاندې راغلي چې په دې طرحه کې به اوربند او د جګړې بشپړ او دایمي پای د بشري حقوقو ارزښتونه او د وګړو اساسي حقونه د سیاسي نظام جوړښت او عادلانه ګډون لا شاملولو مسائل وی. دا لیکوال په وینا چې لا هم دغه طرحه نه ده بشپړه شوې او په دې اړه جوړ شوی کمیشن اړ دی چې د جمهوریت له حوزې دیرش بیلابیلې طرحې چې د سیاسي ګوندونو او څیرو له لوري ورسپارل شوي وڅېړي. خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې دغه طرحه کوم پټ سند نه دی او باید تر استنبول ناستې وړاندې جزئیات له خلکو سره هم شریک شي. د ورسپانې په وینا که د طرحې جزئیات لا وړاندې له خلکو سره شریک شي نو دا به د جمهوریت حوزه سره مرسته وکړي چې د خلکو له نظریاتو او غوښتنو سره په استنبول ناسته کې ګډون وکړي.
خو مسیر ورسپانې لیکي چې ګواکې د ترکیې غونډې ته به له کابل څخه یو طرحه نه ورسي. بلکې څو طرحې به وي. حکومت به له وخته وړاندې د ټاکنو طرحه وړاندې کړي او عبدالله به د سولې انتقالي حکومت طرحې ته نږدې یوه طرحه وړاندې کوي او ځینې نور سیاستوال به هم طرحې ولري. د لیکوال په وینا اوس مهال ډېرې طرحې جوړې شوې او له دې ډلې یې دېرش هغه د مصالې له عالي شورا سره شریکې شوې هم دي. خو ورځپاڼې لیکي چې که له کابل څخه د ترکیې غونډې ته څو طرحې ورځي او غږ واحد نه وي، نو نه یوازې دا دی چې اړخ پر درې او پر دریځ به منفي اغیز وکړي، بلکې د سولې پروسه به هم له ستونزو سره مخامخ کړي. خو ورځپاڼې د دغو اندېښنو په ځواب کې د مصالې عالي شورا څرګندونې اخیستې چې متفاوتې طرحې ارزوي او له ټولو څخه به یوه داسې ګډه طرحه راوباسي چې هم معقوله وي او هم یې ټول اړخونه ومني. د لیکوال په وینا داسې نه ښکاري چې ټول اړخونه به واحد غږ پیدا کړي او یا د ارګ د مصالحې د عالي شورا په غوښتنه له خپلې طرحې او دریځ څخه تیر شي.
عزیزانو، دا هم هیواد حکومتی ورځپاڼه چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی خبره کوي او لیکلي چې د ترکیې غونډې ته تیاری روان دی، خو لا تر اوسه د دغې غونډې د ایجنډا نیټې او ګډونوالو په اړه وروستی توافق نه دی شوی. خو وړاندې په سر لیکنه کې ټینګار شوی که هر طرحه جوړیږي او وړاندې کیږي باید دغه بهیر ټول کورني او بهرني اړخونه پکې راونغړ شي او له دې پرته به هیڅ ډول طرحه په عمل کې پلی کیدای نه شي. د لیکوال په وینا افغانان باید په دا شان حساسو شرایطو کې ډیر ځیر اوسي او د سولې په اړه هم چې هر ګام پورته کوي او هره پریکړه کوي باید لوی ګټې په پام کې ونیسي.
عزیزانو، اوس هم یو شمیر نړیوالې ورځپاڼې په سر کې یوروایشیا ریوی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خپره کړې، د افغانستان لپاره د بایډن د سولې ابتکار. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لانجمن اصل دی چې د دواړو لورو لخوا یې په وړاندې مقاومت خول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی، د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. د لیکوال په باور په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللې او د بایډن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پای جګړې جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2015 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه هم نه ده شوې. ولسمشر جو بایډن داسې اشاره ورکړي چې امریکایي ځواکونه ښایي د 2021 میلادي کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلې مهلته وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. وسلوالو طالبانو هم ویلي هغه موافقه دی بشپړ عملي شي چې د 2006 میلادي کال په فروری میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره که دا موافقه عملی نشي، دوی به د بهرني ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي.
عزیزانو، رسپانو ته د کتنې پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
کلا
راشا.
د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. عزیزانو دا د یو ځل بیا زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره حاضر شوی و هم ستاسو لخوا را رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو سره، او هیله لرو چې دوستان به روغ رمټ وي او د پسرلي له موسمه به هم ښه خوند واخلي. نو جمیل صاحب که تاسو څه ویل غواړئ نو بسم الله وکړئ.
بالکل مرمن فاطمی، تاسو ډیره ډیره مننه، او د خپلو محترمو اوریدونکو هم ډیره ډیره مننه کوو چې خپل پروګرام اوریدو ته ناست یا موږ سره له معمول سره سم په دغه پروګرام کې شامل شوی. نو اول خو د دغو ګرانو یارانو تو د هرکلی کوو، انشاءالله چې روغ رمټ او خوشحاله به وي، انشاءالله چې روغ جوړ د الله ولري د ټول عزیزان. خانو زخ هم ګران دوستانو ته مچ مخکیم سلام ارزو کو، اور بیا یو ځل ورته سلام ارز کوم، او یو یادونه هم کوم چې دا یو څو وخت زلګ دی پروګرام نه لدی، بلکې په دې دفتر کې نو ما نو ز خپل یارانو ته دا ویل غواړم چې اوس په ان شاء الله ز تاسو خدمت کوم، او تل په شان به تاسو سره مونږ رابطه ان شاء الله جاری او ساری وي. مېرمن فاطمی، تاسو ته پته دی کنه چې مونږ په دې خپل پروګرام کې د خپل یارانو په واتس اپ لاره چې یو ګروپ لرو، نو هلته بیا د دوی نظرونه هم شاملو، شعرونه او غږیز پیغامونه هم مونږ سره ملګري شریکي کنه. د واتس اپ ګروپ شمیره هم په دوام کې اعلانو، او یو دنو ګوچ په دغه ګروپ کې مونږ هر اونۍ تاسو مینوالو په مشوره یو موضوع د بحث او نظر لپاره وړاندې کوو، چې البته اوس وخت دوه اونۍ ته زیات شوی دی. د روانو دوه اونۍ لپاره زموږ د ګروپ موضوع ده روژه او د هغې فضیلتونه او برکتونه.
له دې نه علاوه په ټوله نړۍ کې جمیل صاحب د کرونا د وبا دوباره زیاتېدو ته په پام سره دوستان په دې اکله او له دغې ناروغۍ د ځان او د نورو د ساتلو د لارو چارو په اکله هم په ګروپ کې خپل ارزښتناک نظرونه شریکولی شي.
بالکل، نو یو جهان مننه کوو د ټولو دوستانو او رازو پروګرام ته. خو لاغې مخکې دار کل راشه ګروپ د واتس اپ دا شمیره له ځان سره ولیکي: 00 9 0 3 5 0 5 4 9 6.
که ستاسو خوښه وي نو یو دمه به کوو او بیرته د خپلو قدرمنو اوریدونکو حضور ته حاضر شو.
زانو یو ځل بیا مو هرکلی کوو هم ستاسو په خپل هرکل راشه پروګرام کې، او وار له واره راځو ستاسو له نظره رسیدلی مطالبو ته. لار سمخ کې په تهران راډیو کې د خپل پخوانی محترم همکار او ډیر ګران ملګری محبت علی بنگش صاحب لخوا رسیدلی دغه شعر ته چې وایي: رازی ل پختنونا په پختو کې تپو سکړو، رازی ل پختنونا په پختو کې تپو سکړو، د صدر باندې وشو چې میراته دی حجره شو.
های های، د صدر باندې وشو چې میراته دی حجره شو. ډیر ښه شعر مورا لېژلې دی محبت صاحب، ډیره ډیره مننه. او زه هم په خپل وار خپل قدرمن او مهربان همکار محبت صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. پرشتیا چې د حجره کلتور په پښتنو کې ډیر کم شوی، بلکې ختم شوی دی، او تل آباد حجره اوس شاړی شوی دی. د پښتنو حجره د روزنې یو مرکز وو، او ماشومان به پکې د مشرانو احترام زده کوه. جمیل صاحب، مشرانو به له کشرانو سره مینه کوله، خپل ستونزې غمونه او خوشحالۍ به یې له یو بل سره شریکولې او د یو بل په مرسته به یې هوارولې او همدا شانې نورې ډېرې ګټې درلودلې. خو له بده مرغه د وخت په تیریدو او په خلکو کې د ځان ځاني په رامنځته کیدو سره د حجرې غوره کلتور ورو ورو له منځه لاړه.
بلکل، نو داغی ورزی پهیلا مرمن فاطمی چه پا پختون قام که داغ کلتور بیارا جوندیش یا حجره آبادیش یا یو جهان مننا دا گران قدردان محمد علی بنگش سیب رابشو دا محترم نظر محمد درمان سیب را لیگلو انزرون و پیغامونو تا چه سو ورزی مخ که دا ملک عنایت الله خان کاسی سیب لیدو تا ورغلیو او مرمن فاطمی حال تا دا راڈیو لالاره پا شریکا دا تهران ادو دا خپرون لاوری دو رست خپرل انزرون او دا ملک صاحب سلامونه هم راوستول.
ډیره ډیره مننه او سلامونه ته په پوره مینه وعلیکم سلام وایو. خدای شته چې ډیر خوشاله شو د دوی پر اړیرو انزورونو او پیغامونو باندې.
بالکل مرمن فاطمی درمان صاحب د ملک قاسی صاحب نه په واپسه کې د کتابتون لخوا ورته د کتابونو د ډالې کېدو انزورونه هم را لګری. خو له ملګرو سره د شریکولو لپاره په خپل غږ یو ډیر ښه شعر هم را لګلی چې د خپرونې په دوام کې به یې واورو. دلته غواړم چې د عزیزی سیرت صاحب یو ډیر په زړه پورې شعر ملګرو ته واورم چې وای
بېخي سره ده اورو.
وای چې نو چې صحرا شي په صحرا کې به سوای سړی تا تا کاته د حیرانې تر حدا بیای سړی لمر د سپوږمې ده او کستوري دي د دې شیانو هغه کردار دی چې په مرګ به یې لاستای سړی یاره لهجه به د امکان تر حدا پاکه ساتي یاره لهجه به د امکان تر حدا پاکه ساتي خدا هنداره ده چې تل به چاته ورخای سړی سړیا دا د خو داوه دی در باطله نکړي وخت خو نه ویني پر قدم قدم آزمایي سړی سیرت خیال بده آباد ساتې په ګلو باندې سیرت خیال بده آباد ساتې په ګلو باندې خپل ارمانونه خو په دغه دخت کې پیای سړی.
ډیر ښه محترم ورور سیرت صاحب د دې ښکلو شعر مو یو جهان مننه. بیا به مو هم داسې شعرونه او خوږ مطلبونه ستاسو د مطلبونو سترګه په لاره یو.
بالکل
جمیل صاحب د خیبر پښتونخوا صوبې له مردانه زموږ یو محترم اوریدونکي عبدالقهار صاحب د خپل ورور د واده تصویرونه هم رالېږلي او وایي چې زما د کشر ورور ډاکټر ذوالفقار علي د واده مراسم پرون په ډېر خوشحالۍ او خیریت سره ترسره شول. واده دې مبارک شي انشاءالله. عبدالقهار ورور له ځینو هغو خپلوانو او ملګرو بخښنه هم غوښتی ده چې د کرونا د وبا په وجه یې ورته بلنه نه وه ورکړې.
ډیره ډیره مننه چې د خوشحالۍ دا خبر مو له موږ سره هم شریک کړ او چې ستاسو ورور دی نو زموږ هم ورور دی. مبارکي ورته وایو او له خوشحالیو نه د ډک مشترک ژوند آرزو ورته کوو او دا چې تاسو د کورونایي پروتوکولونو خیال ساتلی او لږ کسان به دعوت کړي وو د ستاینې وړ خبره ده او انشاءالله چې ملګري به مو نه خوابده کیږي. ګرانو ملګرو دلته که خوښه مې یوه وړه شانته د ماخلو بیا راګرځو ستاسو غږیزو پیغامونو.
قدرمن اوریدونکو یو وار بیا درته هرکلی وایو او پروګرام ته ستاسو په غږیزو پیغامونو سره ښکلا او دوام ورکوو. جمیل صاحب وړومبی پیغام د ګران نظر محمد درمان صاحب لخوا رالېږلې شعر دی چې ګورو چې دغه قدرمن ورور په دغه شعر کې موږ ته څه وایي.
بالکل.
نور څه نه وایم شاهکار زندگی ده نور څه نه وایم شاهکار زندگی ده زما تر ډیرو مزیدار زندگی ده د شباب نشې اخیست یم زنګیږم د شباب نشې اخیست یم زنګیږم هم می بنګ هم خمار زندگی ده زخزان وهلی پان نیم گرانه، زخزان وهلی پان نیم گرانه، زمینیم زما بهار زندگی ده، ز دزرنو منجاریم من پلورم، ز دزرنو منجاریم من پلورم، زما تر کلی او تر شار زندگی ده، د درمان غوندی پر ژوند خوندونه واخله، د درمان غوندی پر ژوند خوندونه واخله، دا څه ګپه نه ده یاره زندگی ده، نور څه نه وایم شاهکاره زندگی ده، زما تر ډیرو مزیدار زندگی ده.
ډیر اعلی محترم درمان صاحب، هم شعر زبردست دی او هم یې د ویلو انداز ډیر په زړه پورې دی، الله مو په قلم برکت کړه. مرمن فاطمی اوس په خپل بل قدرمن نو زړه ته نږدې ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب پیغام واورو.
ای پر وطن سره اورونه بل دی، څوک پکښې سوځي څوک یې ښه تازه کوینه، پرون قاتل نن حکمران دی، پرون قاتل نن حکمران دی، سبا تجار دی هډوکان د پلار پلورینا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اکبر سلطانیم، د هرات ولایت ترابات سنگی ولسوالی اوسیدونکی، چې اوس مال د مسافرۍ شپې د جمهوری اسلامی ایران د کرج په ښار کې تیروم. سلامونه وایم د تهران ریډیو ټولو عزتمنو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته، په دې هیله یم چې راته روغ جوړ تکړه د صحت او عافیت په جامو راته پټوسی. بس د تهران ریډیو د ټولو درنو کارکوونکو نه ډیره ډیره مننه کوم چې وخت نا وخت زموږ غږیز پیغامونه او دغه رنګه مسیجونه د تهران ریډیو د لارې څخه خپروي او خپل د اوریدونکو سره تر حده زیاته مینه کوي، او د خپل اوریدونکو د هر یوه قدر جلا جلا کوي، او د هر یوه عزت جلا جلا لري. او د تهران ریډیو د ټولو کارکوونکو څخه زه ډیر مننه کوم، او دا ډیر کلونه کیږي چې د تهران ریډیو سره یم او یو ځای ورسره مال یم. او واقعا که رښتیا وپوښتې د تهران ریډیو کارکوونکي او دغه رنګه هغه کسان چې تهران ریډیو کې کار کوي د پښتو لپاره ډیر خدمت کړی دی، او د پښتو لپاره ډیر زیاری ستنی دی، او د اسلام لپاره هم ډیر خدمت کړی دی، او په دې هیله چې تل دا خدمت همداسې جاری وسی، تل همداسې د پښتو او اسلام لپاره داسې زیار وباسي، او داسې ښایسته ښایسته پروګرامونه چمتو کړي خپل د اوریدونکو لپاره، او په ډیره مینه او درنښت.
ورومبی خو درته په پوره مینه وعلیکم السلام وایو ګران او قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب، او د مینې او ستاینې مو قدرونه کوو. بس دا خو ستاسو ګران اوریدونکو مینه ده چې موږ یې په مینې سره د ځواب درکولو کوشش کوو. الله تعالی دې راته تل شاد او آباد ژوند ورکړي، او د مسافری او دغه مسافری دې تاسو ته
بے شک انشاءاللہ زمونږ یو بل ډیر محترم اوریدونکو ملګری سلیمان شاه الامن صاحب هم په ډیره مینه د خوش آواز سندرغاړي ګلزار عالم یو پزله پوری ویډیوي سندره په ګروپ کې شریک کړی دا ما خو ووریدا ډیر خوند می ترې واخیست. نور ملګرو ته هم دا اوریدو بل نه درکم، خو ګورو چې الامن صاحب په خپل ځواب.
السلام علیکم، عزیز سلیمان الامن یو ځل بیا حاضر یم، امید لرم چې اگر یار کله راشه ملګری به ټول او روغي، او ټول ملګرو ته په ګډي ګډي سلامونه وایم. دا یو پیرزوینه ما په تاسو باندې وسوه، امید لرم چې دې سندرې به تاسو خوند واخلي، او عبدالمجید دوراني صاحب ته ډیر ډیر سلامونه وایم، په ګډي ګډي سلامونه وایم. الله دې ژوندی لره عبدالمجید دوراني صاحب، الله دې غټ عمر درکړي، او د ساج صاحب زما خوب ملګری ساج صاحب دې دا سندره واوري او خوند یې جنې واخلي. دا رقم څومره هم ملګري چې دي، زه امید لرم چې دې سندرې به خوند واخلي. ما ته خو پخپله ډېر خوند راکوي، نو کېده امید لرم تاسو به هم خوند درکړي. یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ.
وعلیکم سلام، د مینې او لورینې مو یو جهان مننه، بیا به هم راځي انشاءالله تعالی. نو جمیل صاحب، غږیز پیغامونه خو ختم شول، یو ځل بیا د قدرمنو دوستانو را رسیدلو لیکنو ته سترګې په لاره یو.
بالکل، باسط توحید سے پخپل شعر کې وای، داسې یو وخت و چې بیخي مو لزړه نه وتلې، داسې مې هیر شو لکه خدای چې پیدا کړی نه.
او دا کار به نه کوي، کنه توحید صاحب هیرول به پکې نه وي.
بالکل، نو
متاسفانه موږ دوستانو بخنه
غواړو. بالکل، وخت سره نشته، تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او مل کرے.
دا تهران دے ران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.